السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2015 کال د مې د میاشتې لومړۍ نیټه ده. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو ملیحه میرزاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخپرو. 19 پروګرام جمهوریت هم لرو. خپل خبرونه له بوریوال کاکړه ورو.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان پاوز د ام کی ایم ګوند مشر الطاف حسین هغه سرګندونې غندلې دي چې په کې نوموړي پر پاوز انتقاد کړی. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او پر قافلې په ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل سوی، څلور ژوبل سوی. او د روس چارواکي وایي په ختیځ اوکراین کې د سوی اوربند په لړ کې خاص پرمختګ لیدل سوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پاوز د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین وروستۍ سرګندونې غندلې دي او ویلي دي چې په دې لړ کې به قانوني اقدام کوي. نن سهار وختي د آی اس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوا پر ټولنیزې ویبپاڼې ټویټر په خپل بیان کې وویل د پاوز مشرتابه به په اړه د الطاف حسین بیان له کرکې ډک او غیر ضروري دی. ده وویل د رسنیو په ذریعه د دې بیانونو موخه د دولت پر ضد د اولس پارولو معنا لري چې پر ضد به قانوني اقدام کیږي. بیگانه وخت د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین پر ټلویزیونی وینا کې پښتنه وکړه چې پاوز په خپل لیکو کې پټ مجرمانو ولې نه نیسي. د ویل آی اس آی پاوز او بیوروکریټان د مهاجرو له وجې له شان او شوکت ډک ژوند تیروي. الطاف حسین دا خبرې د کراچۍ یو لوړپوړي پولیس افسر راو انور خبرې غونډې په غبرګون کې وکړې. راو انور وویل څو ورځې مخکې نیول سوي دوه مشکوک وسلوال د متحده قومي مومنټ غړي دي چې د هند استخباراتي ادارې را روزل دي. تر دې خبرې غونډې وروسته د سند حکومت راو انور له دندې لرې کړ. په کراچۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو د یو پولیس افسر په ګډون درې پولیس والا وژل سوي دي. د کراچۍ د ګلشن حدید تھانې پولیس افسر زاهد نن ماسپښین مشال ریډیو ته وویل چې دا پیشه د ګلشن حدید په سیمه کې هغه وخت وسوه چې نامعلومو وسلوالو له سیمې پر تیرېدونکو د پولیسو قافله برید وکړ. نوموړي زیاته کړې چې په دې برید کې د سیمې ډی ایس پی فتح محمد او دوه سپاهیان فاروق او نذیر وژل سوي دي. چا د دې پیشې پلان نه منلی. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پر قافلې په ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل سوی او څلور ژوبل سوی دي. تر پیښې وروسته د قافلې امنیتي مشر فیض الاسلام مشال رډیو ته وویل تیر ماښام آفتاب احمد خان شیرپاو په عمرزیو کې د علمزیب عمرزی د لومړي تلین غونډې ته وینا وروسته کور ته روان وو چې ځانمرګي برید ګر ورباندې ډزې او بیا چې پولیسو نیوه نو چاودنه وکړه. د اومن نېشنل ګوند مرکزی عمومي سیکرټري میا افتخار حسین وایي د کاشغر ګوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به ژر په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه کوي. نوموړي بیګاله مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د غونډې نیټه ونه شوده.
ایف سی آر معاملہ چ دے اور سٹیٹس سره کنیکٹڈ دے آئی کے پولیس اور جوڈیشری چ دے رول فاٹا کے
و بخشید د تخنیکی ستونزې له کبله د میا افتخار حسین خبرې تاسو و نورې دي. او اوس په ولار سو د میا افتخار حسین ځخت
اف سی آر معاملہ چې دی او سټیټس سره کنیکټډ
اوس مشوره روانه ده. خو د لس پنځه لس ورځو دننه چې کوم دی نو مونږ دا ټول ارسه فاینل کو او کوشش کوو چې زر تر زره وکړو. خو دې کې چونکه وزیر اعظم صاحب اسلام آباد کې به یو د ټولو مشرانو د بریفینګ لپاره یو اجلاس راغواړي نو مونږ کوشش کوو چې هغه بریفینګ وشي او دغې نه پس ته مونږ وکړو چې دا ټوله خبره لکه د کوچو سپینه شي.
میا افتخار حسین به څلور ورځې په کوټه کې مشورې کوي. د پاکستان وفاقي حکومت انکار کوي چې ګواکې لارې له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. د قبایلی سیمو اصلاحات کمیشن خپلې سپارښتنې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ته سپارلې دي. تیر ورځ په گورنر هاوس کې د غونډې پر مهال د اصلاحاتو کمیشن مشر اعجاز احمد قریشی مشال ریډیو ته وویل په سپارښتنو کې یې وړاندیز کړی چې په قبایلی سیمو کې د ایجنسی کونسل او د هغو پر اساس گورنر کونسل جوړ کړل سي چې تر جرګو وروسته به د هغو سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت فیصله کوي. ده وویل
اوس مشوره روانه ده، خو د لس پنځلس ورځو دننه چې کوم دی نو مونږ دا ټول هر څه فاینل کوو او کوشش کوو چې زر تر زره وکړو. خو دې کې چونکې وزیر اعظم صاحب اسلام آباد کې به یو د ټولو مشرانو
ایف سی آر معاملہ چ دے اور سٹیٹس سر کنیکٹڈ دے آئی کے پولیس اور جوڈیشری چ دے رول فاٹا کے آغم سٹیٹس سر کنیکٹڈ دے چی یوزل دا سٹیٹس فیصلہ اوشی بیا دور خبرو باندے ہم دا جرگاہ با فیصلہ کئی اور سنگا غواڑی چی ایف سی آر ابالشی مونگ با بالش کو ایف سی آر اگا امپروو کل غواڑی امپروو کلشو.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن تر یولسم میاشتو د قبایلی سیمو له مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې وکړې او بیا یې رپورټ جوړ کړ. د پاکستان پوځ دا وکړي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په قبایلی سیمې خیبر کې د لږ تر لږه اوویشت وسلوال وژلې دي. د پوځ اما اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل د تیرا په بیلابیلو برخو کې د نښتو پر مهال د پوځ یو کپتان اجمل په ګډون پنځه سرتیري هم وژل سوی دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم د پوځ د دعوی پخلی نه دی کړی. د کندوز ولایت چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې افغان ځواکونه د وسلوالو بریدونو په شنډولو کې پاتې راغلي دي. د کندوز امنیت قمندانۍ ویان د سید سرور حسینی تیر ورځ مشال راډیو ته وویل افغان پولیسو په څو جبو کې پرمختګ کړی دی او دا چې وسلوالو په اتلو کې او ګلتپي سیمو کې شاتګ کړی دی. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ بیې له رابی اکرم خان څخه اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل دوه روپیو پنځوس پیسې اخیستل کیږي او په یو سل دوه روپیو پنځه اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پونډ په یو سل اووه پنځوس روپیو پنځه ویشت پیسې او په یو سل اووه پنځوس روپیو پنځوس پیسې. یو یورو په یو سل دیارلس روپۍ او په یو سل دیارلس روپیو پنځه ویشت پیسې. یو ریال په اویش روپۍ او لس پیسې اخیستل کیږي او په اویش روپۍ او پنځه دېرش پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په اویش روپۍ او اتیا پیسې او په اته ویش روپے او پنځه پیسې. او یو افغانۍ په یو روپے او اته شپېته پیسې اخیستل کیږي او په یو روپے او اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت پنځه ویشت او کم نه کم اوولس، بنو کې څلور دېرش او اوولس او کوئټه کې اوویش او نهه وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسۍ او بیې او د موسم حال مو د رابی اکرم خان نه واوریدو. په خبرونه کې به واورئ په کراچۍ کې پولیسو ویلي نیول شوي وسلوال د متحده قومي موومنټ غړي دي خو ایم کیو ایم دا تورونه نه مني. په دې هکله معلومات درکوو. په چرسدې کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له ځانمرګي بریده روغ وتلې دی.
زمخت یو مولا شیفو ما پاسه چې تا دل تورمزون لره او سیدا قزاله نو ایک دم غزه شو چې ما شاته وکړ نو دی الک د شیرپاو گاڑی سره خواته روان دی. گاڑی په دځه کولې
د قبایلی سیمې خیبر ولسوای په ورځ ورځ د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې انتظار کوي خو چارواکي ورسره نه ګوري.
موږ لز دلا کم شلمان دل ترالو موږ دل دل پېښ نه ګړو او نیمه خبره واره د تاسو سره راولای څنګه خبره ده څه نه غواړي. موږ بنیادی مسائل دي.
دا پاکستان پولیو کارکونکو ادارې مرستیال مشروای په قربانی او سربیره ورسره حکومت هیڅ مرسته نه کوي.
موږ سره دا دومره ظلم ولې کیږي؟ موږ مزدور نم لاندې را غورځولې.
په جمهوریت خبرونه کې مو په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو موضوع سیړلې.
پارلیمانی نظام خو وی خصوصا کډو کلباری مضبوط شي ناغه ممکنه ډېر په تسلسل باندې مطرح کیم کوي او په هغه کې د عوامو د لاندې د مسلې د هغې د حل کېدو گنجایش ډېر موجود دي.
لا مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوګی. د کراچي پولیس وای سو ورځې مخکې دوه مشکوک وسلوال نیولې دي چې د متحده قومي موومنټ غړي دي. بیګا د خبري غونډې پر مهال یو پولیس افسر راو انور ویل دواړه کسانو له هندي استخباراتي ادارې روزنه ترلاسه کړې ده. ایم کیو ایم ګوند دا تورونه نه مني او دا د ګوند پر ضد سازش برخه بولي. تفصیل ظفر کریمی را کوي.
د زیارت په مخام په کراچي کې خبري غونډې ته په وینا کې د کراچي د ملیر ضلع لوړپوړي پولیس افسر ایس ایس پی روانور وویل د کراچۍ له حسین آباد څخه یې دوه مشکوک طاهر لمبا او جنید نیولي. د هغه په وینا نیول شوي دواړه کسان د ایم کیو ایم ګوند سره تعلق لري. نوموړي زیاته کړه د پلټونو په مهال دواړو ملزمانو په هندوستان کې د هند له استخباراتي ادارو څخه د تربیت اخیستو انکشاف کړی دی.
تعلق جو ہے ایک سیاسی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ سے.
دے دوڑو نیول شو کسانو تعلق دے ایم کیو ایم گون سره دے او دے دوڑو د پلٹنو په محل انکشاف کړي چې دوی د هند له فوزی استخباراتی ادارې راڅخه تربیت حاصل کړي دي. د دوی سره د دوی مشران پرابت کیو کڅ هم په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو ټي ټي پی او نور ډلې نه قانونه بلل شوې دي. دغه سې دی په ایم کیو ایم ګوند باندې هم بندیز ولګول شي. روانور وویل دغه کسان ورته ویلي چې دوی په لندن کې د ایم کیو ایم ډلې له اعلی چارواکو سره پرابت کیو. نوموړي پر ایم کیو ایم تور ولګو چې دوی د یو منظم سازش ته لاندې په کراچۍ کې د ناکرارۍ د پیدا کولو په موخه خاریان وژني، هدفي وژني کوي او بیا وایي چې په کراچۍ کې حالات خراب دي. بلې خواته د ایم کیو ایم ګوند چارواکو د پولیس افسر روانور تورونه رد کړي دي. تیر شپه د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین په کراچۍ کې خپلو پلویانو ته په ټلیفوني پیغام کې وویل د دوی د ګوند سره امتیازي چلند کیږي. الطاف حسین زیاته کړه په 1992 کال کې هم د دوی سره دا ډول چلند شوی وو او په دوی د هند استخباراتي ادارې را سره د تعلق الزامونه لګول شوی وو. دی وای د هندوستان سره زمونږ د کارکونانو د اړیکو د ساتلو الزام اول ولګول شو. دا ځکه چې په هندوستان کې زمونږ خپلوان اوسیږي او د هغوی سره زمونږ کلتوري، تاریخي او ثقافتي تعلق دی. نوموړي په دې لړ کې په فوج او استخباراتي ادارو هم سختې نیوکې وکړې. بلې خواته د پاکستان د وسلوال فوج د عامه اړیکو یا آیس پی آر ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا د ایم کیو ایم ګوند د مشر الطاف حسین دا څرګندونې غندلې دي. د نوموړي لخوا په ټویټر کې نن سهار وختي په خپاره شوي پیغام کې ویل شوي د الطاف حسین دغه بیان له نفرته ډک او غیر ضروري دی او د دې هدف دا دی چې د مطبوعاتو له لارې ولس د ریاست په ضد وپاروي او د دې په ضد به قانوني چلند کیږي. نوموړي زیاته کړه وسلوال فوج او امنیتي ادارې به خپلې مسلکي دندې سرته رسوي. همداراز تېره شپه ناوخته سند حکومت ایس ایس پی روانور له خپلې دندې ګوښه کړی دی. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایي د پولیسو کار د مجرمانو نیول دي. د هغوی په اړه پریکړه کول د پولیسو کار نه دی او همدا علت دی چې روانور یې له خپلې دندې ګوښه کړی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پر قافلې په ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی او څلور ژوبل دي. د پولیسو په وینا تېر ماښام آفتاب احمد خان شیرپاو په مرزو کې د عالمزیب مرزۍ د لومړي تلین غونډې ته تر وینا وروسته کور ته روان و چې ځانمرګي بریدګر ورباندې ډزې وکړې. بیا چې پولیسو نیونو چاودنه وکړه. تحریک طالبان پاکستان د برید اپړه په غاړه منلې ده. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د چرسدی ضلع د اسپتال مشر ڈاکٹر محمد علی مشال لیڈو تا د مرگ جوپ لے پھک لوائی
سلور زخمیان او یو ڈیڈ باڈی راغلی دا زخمیان چی کم دی اگا مائنر انجری جی اگا تا فرسٹ ایڈ میلاو شوی دی وارڈ کی داخل ابزرویشن دا پارا منگا انتظامات مکمل دی ٹول سٹاف سمگ موجود دی منگا دا پرون چی کم دی دا توپان او سیلاب پا وجب بانے منگا حائلی لڑتو ٹول سٹاف تا منگا ویلو چی سوک با موبائل نب بندا ہوئی سوک بلری نزئی او ٹول دا منگا دا بلورز دا منگ الرٹ شروع ہوئی دا بلکل تسلی بخش دی ایکسریم وکڑ لی انشاءاللہ دا سی سب
ملخوا دغه ځانمرګي برید کې ژوبل شوي. د پولیس یو ګاډي چې د آفتاب محمد خان شیرپو د ګاډي نه وړاندې روان وو د هغې ډرایور د خپلو سترګو لیدلې حال مشال لیډو ته صدارنګ بیان کړو.
زمخت یو مولا شیرپو ما پسې او د بل ایټی ایس موبایل چودې شاته چې دا د تورمزون لره رسیده قضایله نو ایک دم ډزې شوې چې ما شاته وکتل نو د الګ د شیرپو ګاډي سره خوا ته روان وو. په دې ګاډي یې په تماچه ډزې کولې. ما ایک دم بریک واغشتو او شاکې مې کتل او زما د ګاډي نوم سپیانو دانگل او روس چې کوم غاړې ای ټی ایس والا موبایل دی نو سپیانو غوښته اشرف کم زمونږ د مارګر چې کم چې شهید شو د په ډا دیو کو دي نور مار ګرنګ دا کو نه هوت کې ویشته خو د په اخوالې بل لا صغر والے ما قتل ورته شکه ما قتل بس زه پرې وسره تم ما چې زو د دې شما اکدم دې زمونږ دې مرګ دې جلا سوروا چونو دماکا شو
د افتاب احمد خان شیرپو د قافلې د امنیت مشري کونکي د انټي ټیریزم سکواډ یا د ترګره په ځد د خصوصي پولیسو چارواکي فیضل اسلام د ځنمرګي برید کونکي په خپل وای چې عمر یې خوشه سلور ویش 15 ویش کاله وو او دوی د افتاب احمد خان شیرپو ګډبان اول ډز وکړي او بیا پر د ورتلو حس وکړه خو دوی په جوابي کاروي کې هغه په ډز ویشتو او چکلې د نیول حس وکړه نو هغه ځان والو زولو د قموتن پټه مشر او پخوانی د داخله چار وزیر افتاب احمد خان شیرپو باندې د سلورم ځنمرګي برید وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
د کابل سیمو اصلاحاتو کمیشن د هغو سیمو له مشرانو او د مدني ټولنې لغړو سره ترخواو شای او کال وروسته خبرو اترو وروسته 13 ورځ خپل سپارښتنه د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ته وسپارلې. پر دې مهال د اصلاحاتو کمیشن مشر اجاز احمد قریشی مشال ریډیو ته ویل په سپارښتنو کې وړاندیز کړی چې په کابل سیمو کې د ایجنسی کونسل او د هغو پر اساس گورنر کونسل جوړ کړل شي. غلام غوث معلومات راکوي.
13 ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د کمیشن چیرمن اجاز احمد قریشی مشال ریډیو ته وویل په دې سپارښتنو کې مهمه خبره دا ده چې قبایلی سیمو کې دی اول د بلدیاتي ډانچې جوړولو لپاره د ایجنسیانو کونسل جوړ کړی شي او د ایجنسی کونسل په بنیاد دی بیا گورنر کونسل جوړ کړی شي.
یو خو ایجنسی لوکل گورنمنت سیستم دی سفارش کې ور کړی دی. دویم چې دی گورنر کونسل دی هغه کمیشن اسمبلی پشنت کار کئی اور ایڈوائزری بھی چھ خلق چھ سورا مطالبات دی خواہشات دی گورنر تا اور فیڈرل گورنمنٹ تا ورسی.
اجاز احمد قریشی زیادہ کڑا چھ دا قبائلی سمو دا کونسلو او گورنر کونسل پا بنیاد دی قبائلی جرگا پخپلا دا قبائلی سمو دا مستقبل دا حیثیت پیسلو اوکڑی
چھ علاقے مشران چھ الیکٹڈ ریپرزنٹیو دی آئی کے پارلیمنٹیرینز دی آغا یو جرگا پشانت ہر ایجنسی تا بزی ہر ایف آر تا زی او سره مشورې سره دا فیصله کوي چې دا انډیپینډنٹ صوبہ پکار دے یا چې دا خیبر پختونخوا سره مرجر کیږي یا سپیشل سٹیٹس واڑی چې څنګه گلگت بلتستان دے.
دا فاٹا ریفارمز کمیشن مشر اجاز احمد قریشی مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې قبایلی سیمو ته د سپریم کورٹ او های کورٹ د دایرې د غزولو او ایف سی آر د مستقبل لپاره دي. د قبایلی سیمو د کونسلو د غړو په بنیاد دي د آئینی اصلاحاتو یو کمیشن جوړ کړی شي.
ایف سی آر معاملہ چې دی او سٹیٹس سره کنیکٹڈ دی آئی کے پولیس او جوڈیشری چې دی رول فاٹا کے آغم سٹیٹس سره کنیکٹڈ دی چې یو زل دا سٹیٹس فیصلہ وشي بیا دور خبرو باندې هم دا جرگا به فیصلہ کوي او څنګه غواړي چې ایف سی آر ابالش شي موږ به ابالش کو ایف سی آر هغه امپروو کول غواړي امپروو کول شو یا چې دی په ځای بل لا پکار دی یا چې دی سیٹلڈ ایریا والا لا غواړي پی پی سی دی یا سی آر پی سی دی.
د دې سپارښتنو د مسویدې تر مخه به په هرې ایجنسی کې د ایجنسی کونسل د غړو شمیره د 20 نه تر 50 پورې وي او په نیم قبایلی سیمو کې به د کونسل د غړو شمیره د 9 نه تر 11 پورې وي او د لومړي دوو کلونو لپاره به د کونسل د غړو انتخاب د اوټونو اچولو په ذریعه نه بلکې د نکات د روایت مطابق کولای شي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا قائم کړی شوی فاټا ریفارمز کمیشن په دغه سپارښتنو کې د قبایلی سیمو په موجوده عدالتي نظام او فاټا ټریبیونل کې هم د اصلاحاتو وړاندیزونه ورکړی شوی دی. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی عمومي سیکرټري میا افتخار حسین وایي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به زر په کوټه کې ټولګوندي زغونډه کوي. البته د کانفرنس نیټه یې نه خوده. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د څلورو ورځو لپاره به په کوټه کې د خپل ګوند او نورو ګوندونو له مشرانو سره مشورې کوي. له پاکستان وفاقي حکومت انکار کوي چې ګواکې لارې له پښتونخوا او بلوچستان نه پنجاب ته اړولې. خدای نور ناصر د مرکه په پیل کې له میا افتخار حسین کوټې ته د ورتګ د مخې په اړه تفصیل غوښتې دي.
د کاشغر او د گوادر د روټ چې دا کومه مسله په پاکستان کې روچته شوې ده او امین شل پټه په دې باندې اسلام آباد کې ال پارټیز کانفرنس وکړو او بیا موږ مسلسل کوشش کوو چې حکومت هم په غزي کار شروع کړي چې د دې زور روټو لہذا مونږ دغه په سلسله کې پارټي ډیسیژن کو چې لومبه خیبر پختونخوا افیکټ کیږي نو زیات چې کم دینو بیا بلوچستان کې پختون بیلټ او بلوچ بیلټ متاثر کیږي نو مونږ په کوټه کې خپل آل پارټیز کانفرنس کو
په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې به عوامي نشتل ګوند آیا د پاکستان ټولو سیاسي مذهبي ګوندونو ته دعوت ورکي او کیا هم ځینې مخصوصه ګوندونه
ضرور مونږ به ټولو ته ورکو او په دا داسې ده چې دا د پارټۍ د سیاست نه بالاتر مسله ده دا قومي مسله ده او د ټول قوم په شریکه باندې چې څوک څوک د پاکستان بقا غواړي د پاکستان سالمیت غواړي نو هغې وجه کوم دی په دې کې زموږ سره کومک کوي بشمول د مسلم لیگ نون چې د هغې حکومت هم دی
او ستاسو دلته د مسلم لیگ نون له صوبایي مشر نواب ثناء الله زهري سره ملاقات شوی و هغوی څه درته وویل آیا
پازیټیو جواب راکو هغه چونکه زمونږ مشران ځای سره مشوره کوم نو ختمی جواب په هغه کې در کوم خو اسه داخه خبره ده چې مونږ ټول خلک یوځی شو متفق رائے قائم کو
د عوامي نشر ګوند مرکزی عمومي سیکرټری می افتخار حسین سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدله
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د کاکول په پوځي اکیډمۍ کې د باجوړ لوی زمنیتی ځواک روزنه کیږي په دې لړ کې شاوخوا 200 سرتیری له اکیډمۍ فارغ شوي دي چې دوی به اوس په باجوړ کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي پوښتنه دا ده چې اوس دا ضرورت ولې پېښ شو چې د لوی ځواک سرتیری دې وروزل شي او آیا دوی ته به پوره مالي او لاجستیکي مرستې ورکول کیږي او کنه د دواړو پوښتنو جواب مجید بابر په دې رپورټ کې د لټولو هڅه کړې
دا مهال په قبایلی سیمو کې د لیویزو سرتیرو ته د پاکستانی پوز په روزنی دا اکیډمۍ کاکول کې د ترهګرو پر ضد د جګړې روزنه ورکول کیږي په دې لړ کې سکم 200 داسې د لیویزو سرتیری د دغه اکیډمۍ نه فارغ شوي دي چې په راتلونکو وختونو کې به په قبایلی سیمه باجوړ کې د وسلوالو پر ضد د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې په ړومبۍ کرښو کې جنګیږي اوس پوښتنه دا ده چې په قبایلی سیمو کې د ځایي سرتیرو د روزنې ضرورت ولې پېښ شو د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلی سیمو لپاره د امنیت پخوا نه سیکرټر بریګیډیر محمود شاوای
دا یو پلان دی یو مقصد دا دی چې په ځای کې په قبایلی علاقې کې چې کوم ځای او دا نظام دی دا خاصدارې هغه په خپل ځای وساتي لیکن بیا چې کوم دی نو دا کوشش کوم چې دلته کې مجاز دي چې سم یو قوت
سرتیرو ته خود پاکستان پوز د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړې لپاره روزنه ورکوي خو پوښتنه دادا چې آیا دوی ته به د پوز په شان هغه جدیدی وسلې او مالی مرستې هم ورکول کیږي چې په دغه جګړه کې ضرورت لري د دې پوښتنې ځواب کې په باجوړ قبایلی سیمه کې د لیویزو ځواک مشر میجر رحمت ګل وایي
موږ د دې مشکل سره مخامخ یو چې اوس موږ لګیې په دې کې وینګونه جوړو او داغه وینګ مطلب دا دی چې هغه د ورته بیا سپورټ وکړي او هغه ته بیا خرڅ خوراک راشن گاڑی وسلا خواہ برق دابو تا ملاکے کہنا تو جی یو کار کے یو زمواری بچا چے دا آغا زمواری خواہ تبیر پورا کے کہنا پا دے گے منتا مشکل شتا دا سی نس دے نس ترے مشکل شتا ہے منتا فتقریبا چون میں ستے مخی 900 پکی رازلی دی او ست تیس کمانچی رازلی دی نور اوزار را روان دی نو پا مقام مقامانی با انشاءاللہ دا مشکل کنی دی خو بہرحال مشکل شتا دی
دا چی پا قبیلی سیمو کی زائی زواکونو تا دا پاکستان حکومت پورا مالی او لاجستیکی مرستی نور کوی نو پا دا سی حال کی حقوی با سرنگا دا وصلوالو پر ضد مقاومت وکڑی دا دغی پختنی پا دواب کی دا قبیلی سیمو لپارا دا پاکستان دا پارلیمان دا سفران دا قائمه کمیٹای مشر جمال الدین وای چی پا دی لڑکی با پا پارلیمان او یا دا کمیٹای کی غک پورتا کوی او زیاتوی
دا قبائل سرا یو ظلم نه دی یو ظلم کیگی دیر ظلمونه دی نو بکار دا دی ها چی دا موجو خاصادارو تا چا دا موجو لویستا اغا استملاو شی چی اغا لور چکم لور دا پاکستان فورس استملاوی شی چی اغا دا موجو لاتا هم ملاو شی زگا چی دا موجو خاصادار دی چکم دیگه نا ریتا شاینا ملاوی جی لویز دی ریتا سونا ملاوی جی کنا نو پا کار دادی کنا چه دیتا ملاو شی
میجر رحمت گل وایی چه دی پروژه مقصد داده چه پراتلون کو وقتونو که دا پاکستان پوزی سرتیری با دا قبایلی سیمو نووزی او دا امنیت ساتلو زیمواری با زائی زواکونو تا حواله کوی
داو مجید بابر د قبایلی سیمو ممندو د بیلشو 25 متنازو کلی وګړي د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو تیاری کوي او په دې لړ کې په کمپینونو کې برخه اخلي. خو د دې کلو ځینې خلک او د پاکستان پیپلز ګوند په هغه سیمه کې له بلدیاتي انتخاباتو پریکون یا بایکاټ اعلان کړی دی. دا خلک وایي اول د دې کلو انتظامی حیثیت معلوم کړل شي، بیا به دوی په انتخاباتو کې برخه اخلي. شانواز سرکزی معلومات لري.
د شوقدر سره تړلی د تنازی کر یا لنجمن 25 کلیو زیاتره سیاسي ګوندونه او ځینې تنان په آزاد توګه پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي. لوی او واړی بینری چې د ووټ د غوښتلو لپاره پرې په ولس غږ شوی، ځای په ځای لګولې شوی دی. هم دغه کلیو ځینې ولس او د پاکستان پیپلز ګوند یوازینی جماعت د دغه بلدیاتي انتخاباتو نه د بایکاټ اعلان کړی. اول مې د قومي وطن پارټي یو مشر ګل یوسف مومن چې د شوقدر تحصیل له ټولو لوی څوکۍ لپاره په خپله په انتخاباتو کې برخه اخلي ورسره مې خبرې وکړې.
کسان تم ولاړ دي او یوت تم ولاړ دي او زنانم ولاړ دي. زمونږ د 25 جهات نه تقریبا زه تحصیل ته ولاړ یم. زمونږ دا کوشش ده چې ټوپک د خلکو لاس لوالو قلم ولا ورکو، او ټوپک چې لاس لاله او قلم ولا ورکې نو ضرور بدلته الیکشن لا مقور کوي.
چې ځینې خلک د بایکاټ اعلان کوي نو بیا سیاسي ګوندونه د هغوی ملګرتیا ولین کوي. د تحریک تحفظ پاکستان مرکزی صدر او د پیر خلا اوسیدونکي پیر فضیلت شان می دغه پښتنه وکړه.
لاو سپورې سمار پر سکول من مرامت چا کړې دی او نه چې کمپلیټ کړې دی. دغه شان ته بشمار سکول ختم په خل 770 سکول دی چې نه لشي. نو اوس دغه خبره ده چې لکه دی دا و چې بایکاټ کوو. نو بایکاټ و څه و چې چاته رټانی پرتی ریال ریډي نوټیفیکیشن جاری شوی دی دا په علاقه کې شامل نه ده. اوس زما دا خیال دی چې دی د علاقې طرف ته مخ په تګ لاړ شي
د پاکستان پیپلز ګوند قبایلی مشر جنگریز خان مومن هم په یاد سیمه کې د ځینې اولس ترڅنګ بایکاټ اعلان کړی. نو دا ولی
صوبایي حکومت ته چې دا موږ سره نه ده، دا چونکی ډیفیکټیو ایریا ده پاټا سره ده پولیټیکل ایجنټ او چې دا مت بندوبستي ده سره. نو موږ د دغه بلډینګونه چې کې زموږ شپاړ زره تقریبا ماشومان سبقونه وي هغه نن د پیرو شکاز نو موږ غوښتل صوبایي د مرکزي حکومت د دور نه چې د دې علاقې پوزیشن واضحه کړي.
نو آیا عمومي ولس چې باید د انتخاباتو پر ورځ خپل رای ورکړي پولینګ سټیشنونو ته به د رای ورکولو لپاره ځي او یا نه؟ د رشکۍ اوسیدونکي دور خان لالانه می دغه پښتنه وکړه.
ان شاء الله چې بچي بچي چې چاوټي ټول بزي چې چا سونه وټي هغه بمزي غوان بمزي کله بمزي چې سونه دی هاتې ټول وټکای.
او یاد دی چې دغه کلی اولس د 13-14 کلونو راهسي په انتظامی توګه د شوقدر سره تړلی شوی. ولې تعلیمي او د صحت اداري له هم د محمدو قبایلی ایجنسی سره دی چې اولسي وای نه خو پکې د صوبې حکومت کوم رقم کار کوي او نه پکې د محمدو ایجنسی سرکاري انتظامیه باید د سیمې د ادارو حیثیت په ډاګه کړی شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمدو ایجنسی.
نن د خواري کښو نړیواله ورځ منزل کیږي. په دې لړ کې نن رخصتي ده، خو په پاکستان کې ګڼ مزدوران وایي که کارونه کړي نو خوري بس. د خواري کښو نړیواله ورځ په مناسبت د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر له ځینو مزدورانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې تیار کړی.
نن د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د خواري کښو نړیواله ورځ مانځل کیږي. هم په دې نیټه یعنی په لومړۍ مئی کال 1948 کې د امریکې په ښار شیکاګو کې د 25,000 نه زیاتو خواري کښو د سپینو جنډو په لاس د 1400 ګینټو نه واخله تر د 1300 ګینټو پورې د کار په ضد او دغه رنګ د بیماری او د حادثو په ځانده کې د تحفظ غوښتو لپاره پر امن مظاهرې پیل کړې. په دغه موقعه د شیکاګو انتظامیې او پولیس په دوی ډزې وکړې چې نتیجه کې یې ځینې خواري کښ مړه او یو شمېر جوبل شول. د کومې وروسته چې ټوله نړۍ کې په دې ورځ د مزدورانو د حقونو لپاره ریلۍ وباسلی شي، سیمینارونه کولی شي او همدارس په دې ورځ سرکاري چټي هم وي. د پاکستان د نور ښارونو په رنګ اسلام آباد کې هم د مزدورانو د عالمي ورځ په موقع د چټۍ باوجود د بیلچو کودالو او ګینترو سره د سړک په غاړه مزدوران ناست دي او په هر تلونکي راتلونکي موټر باندې په دې غرض نظر غورځوي چې اوس به ورته د مزدورۍ وایي. په دې ناستو مزدورانو کې یو تن شاد محمد مشال ریډیو ته وایي،
نن یو مزدور ورځ ده په دې کې چې کار کوي. موږ ورځ زړه غواړي چې نن چټي وو او دلته کې غربت ته بس مزدوري نه کوو، سبا کوو، سبا خورو، خرچه ډېرې زیاتې دي چې کار نه کوي، یو چټي نه کوي. نو بس دا جی چټي ورځ ده، نن یو مزدور چې موږ ته پکې خپل حق نه لرو. خدا او پاکستان نه په دې کې څه کوي. دا اوس دلته کې ناست دی او دنګو را دنګو په گاډو پسې مزدوري
نشته
یو بلتن عمر حیات هم پدی اڑا مشال ریډیو تا زیاته کړه
یره مونږ بس جی چټی بسنګ وګورې چې می پورس کم دین وال رډ هو جی می ورس چټی پکار ده او جی می پورس مونږ چټی دین نه کوو اتوار پورس بسنګ وګورې بے روزګار ده و جی مونږ د جی می پورس چټی نه کوو مجبورې نه راغلی جی
یوتن زیارت گل مشال ریڈیو تا اوی چی دوی پا یو ورځ هم چھٹی نشی کولے زکہ چی بیا بس خوری
مہنگائی زیادہ دا ڈیرا غریبی دا مزدوران مزدور دے دو نا بردے میں خلق مجبوری دی گنا یار دے مجبورے والے خلق غریبان دی مزدوری کی دے واجے
دے یو رپورٹ مطابق پاکستان کے دا وقت و 50.2 ملین خلق مزدوری کوی چپکے دری سلویخ فیصد کرکلا شل اشاریہ دری فیصد سنتونو کی انور شپک دیر اشاریہ شپک فیصد خلق عام دلاسونو مزدوری کوی سراج زہر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مسپخین یوانی مبجا اوشوا لن خبرونا لبوریوال کا کڑا ورو
د پاکستان پوز د متحده قومي مومنت مشر الطاف حسین وروستي سرګندونی غندلې دي او ویلې دي چې په دې لړ کې به قانوني اقدام کوي نن سهار وختي د آی اس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوا پر ټولنیز ویبپاڼه ټویټر په خپل بیان کې ویل د پوز د مشرتابه په اړه د الطاف حسین بیان لکر کې ډک او غیر ضروري دی دا نیشنل ګوند مرکزی عمومی سیکرټری می افتخار حسین ویلی چې د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به ژر په کوټه کې ټولګندیزه غونډه وکړي نوموړي بیګاله مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د غونډې نیټه ونه شوده د پاکستان وفاقي حکومت انکار کوي چې ګواکې لارې له پښتونخوا او بلوچستان پنجاب ته اړولې ده د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن خپلې سپارښتنې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ته سپارلې دي تیر ورځ په گورنر هاوس کې د غونډې پر مهال د اصلاحاتو کمیشن مشر اعجاز احمد قریشي مشال راډیو ته وویل په سپارښتنو کې یو وړاندیز کړی چې په قبایلی سیمو کې د ایجنسی کونسل او د هغه پر اساس گورنر کونسل جوړ کړل سي چې تر جرګو وروسته به د هغو سیمو د راتلونکي عیني حیثیت فیصله کوي د کندوز ولایت چارواکو هغه رپورټونه رد کړی دي چې ګواکې افغان ځواکونه د وسلوالو بریدونو په شنډولو کې پاتې راغلي ول د کندوز امنیه قومندانۍ ویاند سید سرور حسینی تیر ورځ مشال راډیو ته وویل افغان پولیسو په څو جبهو کې پرمختګ کړی دی او دا چې وسلوالو په تلو کې او ګل تپی سیمه کې شاته کړی دی کریملین وای روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین جرمنی وزیر اعظم انگلا مرکل د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند او اوکراینی ولسمشر پیترو پوروشنکو په ټلیفوني خبرو کې په ختیځ اوکراین کې د سوي اوربند په لړ کې خاص پرمختګ لیدلې دي د روسی ولسمشر دفتر کریملین بیگا په یو بیان کې ویل څلور واړو مشرانو لاسیمي د نورو وسلو استلو په لړ کې هم پرمختګ لیدلې دي
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکر درته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سره ظهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي
نن جنگ ورسپانه خپل اداریه د سرشمیرنې او کورشمیرنې په اهمیت باندې لیکلې او چې اخر کار رتن کې کال په مارچ کې حکومت د کور او سرشمیرنې فیصله کړې ده کوم چې یو ښه فیصله ده ادارې وړاندې لیکي د کورشمیرنې او سرشمیرنې د اهمیت او ګټو په تناظر کې باید چې دا فیصله لا وړاندې شوې وا خو بیا هم چې اوس اوښوا نو دا یو ډیره ښه خبره ده او باید چې دا فیصله عملي کړې شي د ادارې په وینا چې ټوله نړۍ کې لاول دارا روان دي چې د یو ملک د وسایلو تقسیم ترکیاتی کارونه او د ملک ټول نظام د سرشمیرنې په بنیاد په صحیح توګه چلیږي چې ملک کې څومره آبادی ده او دوی له څه کول پکار دي خو د بد مرغه لولس کالو راهیسې پاکستان کې ټول کارونه په اندازو روان دي کله ویل کېږي د پاکستان آبادی 13 کروڑ ده او کله وایي 19 کروڑ نو د یوې ښې منصوبه بندۍ لپاره دا معلومول ډېر ضروري دي چې یو ملک کې څومره نفوس اوسیږي دریا اخري کې لیکي د سرشمیرنې د اهمیت نه هیڅوک انکار نشي کولی او دا به د ملک او ولس په ګټو تمامیږي او د دې په بنیاد به نوې حلقه بندۍ وشي او د دې په وجه به بیا انتخابات هم په صحیح ډول ترسره شي او د دې ترڅنګ مشرق او اکسپرس ورځپاڼه خپلې ذریعے دا کراچی پا آپریشن لکھلے مشرق پانا وائی چی دا پوز مشر جنرل راحیل شریف رنجر تو ویلی پہر صورت کی با کراچی کی دا ہر قسم ناراما اورانکارو پر ضد بے دس پر کا آپریشن جاری وی اور دولس پمرست با خار دا ہر قسم مافیے نہ خالی قولی چی ادھر یہ مخ کلی کی چی یو طرف تا خار کی عملیات روان دی نمبل طرف تا ٹارگیٹ کلنگ ہم یوا نو دریدون کی سلسلہ لری اور پداسی حال کی چی دا پوز مشر کراچی کی وہ دا یونیورسٹی یو استاد پر ڈزو او اجلے شو کم چی دا روانو عملیاتو او دا پوز دا مشر دا پارا ہم یو چیلنج دے اور خی چی حکومت او قانون نافذ کون کی ادارو لبا پخپلا حکمت عملے کی بدلون راوستل وی اور دا استخبارات و نظام با نور مضبوط ول وی ادریا اخر کلی کی چی دا ٹارگیٹ کلرانو خلاف ہم یو کوٹلی پالیسی خپلول پکار دا چپکے ہر آغازی تا دوی ورسی چرت چی منصوبہ بندی کی گی اور دے کی چی ہر سوک مخی ترازی حغل مینزا اڑل پکار دی اور سنگ چی خیبر او شمالی وزیرستان کی بش پڑا پوزی عملیات وشو ہم دغشن عملیات کراچی کی ہم ضروری دی
دیسی میں حالات اور دو نڑے مطبوعات
رویٹرز خبری ایجنس په یو رپورٹ کې د پاکستان او هند ترمنځ پر اړیکو لیکنه کړې ایجنس پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف لخلیلی کې داسې نخ کاری چې ګواکې هند له پاکستان سره خبرې اترې پیلول غواړي بل پلو المان حق خبرونه د افغانستان او هند اړیکې سیړلې دي د لیکنه مهمه برخه بریوال کاکړ دروروي
رویٹرز خبری ایجنس لکی پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې هند په دې کې پاتې راغلی دی چې د پاکستان لخوا د شو اړیکو خواهش ته مثبت ځواب ووایي ایجنس لکی چې هند د پاکستان هغه گاونډای دی چې نواز شریف واک ته تر رسیدو وړاندې ویلی و چې له هند سره به خرابې اړیکې بیرته عادي حالت ته راګرځوي رویټرز خبری ایجنس زیاتوي چې د اټمي وسلو لرونکو گاونډیو یعنی هند او پاکستان لوړپړو سفارتي چارواکو تیره میاشت سره ولیدل خو بیا هم په اړیکو کې شوالی نه ښکاري نواز شریف ویلي چې دا یو بیخي د پام وړ پریکړه و چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لوړې په مراسمو کې د ګډون بلنه ومنله نواز شریف زیاته کړې چې هند ته د ده له سفره څو میاشتې وروسته پاکستاني سفیر د کشمیر له بیلتون غوښتونکو سره ولیدل او هند له پاکستان سره له خبرو اترو لاس واخیست اژانس لیکي چې د پاکستان پوځ له هند سره د اړیکو په اړه پریکړې کول د ولسی حکومت په واکمنۍ کې هم د ځان کار بولي هند له هغه وروسته هم خفه سو چې یو پاکستانی عدالت د ممبئی په بریدونو کې د تورن زکیو رحمان لکوی د خوشی کولو امر وکړ اژانس لیکي هند وویل چې د زکیو رحمان لکوی د خوشی کېدو پریکړې یو ځل بیا دا په ډاګه کړې ده چې پاکستان د ترهګرۍ په اړه دوه مخې تګلارې لري بل پلو د المان ژغ ویبپاڼې د افغانستان او هند اړیکې څېړلې دي ویبپاڼې لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی له هند غواړي چې د دوی مرستې ته ژمن پاتې سي مقاله لیکي چې هند یو داسې افغانستان لیدل نه غواړي چیرې چې پاکستان د هند پر ضد ترهګري ته وده ورکړي لکه څنګه چې تر دې وړاندې سوی دی هند د افغانستان په سیاست کې طالبان د یو قوت په توګه نه غواړي کوم چې شایي په نورو ځایونو کې د نورو وسلوالو ډلو سرپرستي وکړي مقاله لیکي چې هند د افغانستان او پاکستان ترمنځ غوړېدونکي اړیکې له نږدې څاري د مقالې په لیکنه پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره ډیر مهم دی هغه ځکه چې د طالبانو مشران لا هم په پاکستان کې دي مقاله لیکي کچیرې پاکستان د طالبانو مشران له افغان حکومت سره خبرو اترو ته حاضروي نو هند ته به پر دې هیڅ اعتراض نه وي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د تیر کال په پای کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په رسمي ډول په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوله خو اوس هم امریکایي پوځ په هغه هیواد کې د واړه کچ یاغیانو پر ضد هوایي بمباري کوي د امریکایي حکومت چارواکي وایي دا مهال په افغانستان کې د دوی د ځواکونو رول یوازې د ترهګري ضد عملیاتو پورې محدود دی تفصیل په امیر ساحل راکوي
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي څو میاشتې وشوې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې په رسمي ډول د وسلوالو پر ضد خپله جګړه پای ته رسولې خو پر دې سربېره امریکایي پوځ په باقاعدګۍ د واړه کچ وسلوالو پر ضد بمباری کوي او په مستقیمه توګه د روزنې او مشورو په نوم د ځانګړو عملیاتو ځواکونه جګړې ته استوي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ جواز وړاندې کولو په موخه د امریکایي حکومت چارواکو په بیا بیا ویلي چې د دوی د پوځیانو رول یوازې د ترهګرۍ مخنیوي تر عملیاتو محدود دی معنا دا چې امریکایي ځواکونه د القاعدې او نړیوالو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي او افغان امنیتي ځواکونه روزي او ورته مشورې ورکوي، ځکه چې افغان ځواکونه د جګړې زیات مسؤلیت په غاړه لري. ورځپاڼه لیکي په ښکاره چارواکي وایي تر هغو وسلوال طالبان نه په نښه کوي چې دوی ځواکونو ته یې خطر نه وي پېښ کړی، او دا چې دا کار د امریکایي ځواکونو د ساتنې په موخه کوي. د ورځپاڼې په خبره په کابل او واشنگټن کې له امریکایي او نورو غربي چارواکو سره مرکې بل انځور ښیي. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ټینګار کوي چې دا یې دنده ده چې هغه وسلوال په نښه کړي چې یوازې امریکایي یا ناټو سرتیرو ته ګواښ نه وي، بلکې افغان ځواکونه هم له خطر سره مخامخ وي. نیویارک ټایمز لیکي یوازې د مارچ په میاشت کې امریکایي او ناټو ځواکونو په افغانستان کې 250 هوایي بریدونه کړي دي. د تیر کال ډسمبر پر وروستۍ نیټه په هغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو جنګي ماموریت پای ته ورسید. د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد غونډ 128 بریدونه کړي دي. د جنوري په میاشت کې شاوخوا 40 امریکایي ځانګړي سرتیري په کونړ کې ځای پر ځای کړل شول چې له وسلوالو طالبانو سره یې په جګړو کې برخه واخیسته. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د چارواکو له خولې وایي په دې وروستیو کې چې په کندوز کې حالات خراب شول او وسلوال مرکز ته نږدې ورسېدل، نو نړیوالو ائتلافي ځواکونو هلته جیټ الوتکې تیار کړي چې قوت ښکاره کړي، خو هیڅ بمباري یې ونه کړه. ورځپاڼه زیاتوي البته په ډېرو ځایونو کې بهرني ځواکونه عملیات کوي او دا ګڼي چې د سیمې حالاتو ته په کتو په افغانستان کې د دوی موجودګي اړینه ده. د همدې ضرورت پر اساس ولسمشر اوباما له خپل افغان سیال اشرف غني سره سلا شو چې له هغه هېواده د خپلو ځواکونو ایستلو بهیر ورو کړي.
دا و پامیر ساحل د قبایلي سیمې خیبر الس ګیله کوي چې پولیټیکل چارواکي دوی له پامه غورځولي او مسلې ناوري او نه هواروي. دوی تور پورې کړ چې د انتظامیه کارکونکو یوازې مالداره او باسره خلکو ته له چارواکو سره د لیدو اجازت ورکوي. فرحات چینواری معلومات راکوي.
د خیبر جن سه خلک وای چې پولیټیکل چارواکي یې ستونزې نه هواروي او دوی سره ملاقات هم نه کوي. دوی وای چې دلته د پولیټیکل ایجنټ دفتر یا خیبر هاوس په خبر تا د خپل مقدمو او ستونزو د هوارولو لپاره راضي، خو څوک ورته پام نه کوي او یوازې باسر خلکو سره ویني او بے وسه خلکو له وخت نه ورکوي. د خیبر جن سه د پولیټیکل ایجنټ په دفتر یا خیبر هاوس په خبر کې د باډ یو تن نصرت شاہ پردے پدے حکلا مشال ریڈیو تھا وائی
کم از کم پدے 45 ورځې کې ډیلی راځم د پی سره ملاقات کوم. شته مونږ چټ نه مخکې کوي چې کوم منظور سره یو چټ مخکې کی چې ملک یو مخکې کی د مخ په لکور یون شو بار کم بر خیر سره په دریشم د کون سپین ګیره کو مونږ چې چټ ورګو شتنو مل د چټ سین کې پی بي سین کې د یو سره پی اس پاسه دو اوس یې خلکو ته وی چې پی اس پورته شو چې پی سره راتاو شو پی په ځای باندې نو استای د 20% خلک چې کم دي سیاسي لیډران چې کم دي دا ډایرکټ نه وزي او چې کم غریب طبقه دا د
خبر اب کے داخلے
اجتماعی
بنیادی مسائل دی بنیادی مسائل بنیادی مسائل حل کی دور جدید کی چکم دے کہنا امنگ ڈاکٹر نہ لکشمی نہ ڈاکٹر نہ محروم خواہش کہ مسائل دی تمہیں رکھے نا منگ سے روی نا
حسم خیبر جنسائی پولیٹیکل ایجنٹ شہاب علی شاہ اور دا باڑے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ ناصر خان سرا دا دغی خلق دستونزو اور شکایتونو په لړ کې ووینو خو دوی سره ملاقات ونه شو او نه هم په ټلیفون باندې څه جواب راکړای شو او ټول ورځ تیرې دونه پس انتظار کوونکو په لزګونه مشرانو ناروغانو بیکوره شو خلکو او زده کوونکو ته د لیوی ځواک او سرتیری دومره وویل چې تاسو ټول فارغ یی او نن پولیټیکل چارواکي چا سره ملاقات نشي کولای. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر هاوس پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي کارکونکو ادارې مرستیاله مشر عائشه حسن وایي د دوی د ادارې پر کارکونکو بریدونه کیږي خو حکومت نه د دوی تنخواګانې زیاتوي او نه یې کار پخوي. دا خبرې نوموړي تېره ورځ مشال ریډیو له خبریال سراج جهی سره د مرکې پر مهال وکړې. په پیل کې ترې پوښتنه شوې چې څه ستونزې لري.
زمونږ ډیری لیډی هیلث ورکر چې هغه شهیدی شوی، لیډی هیلث سپروایزر زمونږ شهیدی شوی، زمونږ ډرایوران شهید شوی، زمونږ چې کوم ولنټیر ماشومان الکان جنکی دا د یو غریبی طبقې نه تعلق دا شهیدان شو. خو مونږ ته هغه مراد چې هغه کم پکار دی ان ملاویږي. مونږ ته په ټیم پیسې ناراضی، زمونږ ته په ټیم تنخواګانې ناراضی. او بیا تاسو یقین وکړئ چې زمونږ کوم جنۍ شهیده شي زمونږ ډپارټمنټ والا وي د دوی دښمنی ده. خو ما ته دا ووایو چې دیو بس دشمنی چې مونږ کم اهم رول دی مونږ یو ریډ کې هډیو هیلث کې د دې باوجود مونږ سره دا دومره ظلم ولی کیږي.
زه تاسو نن تاسو پوښتنه کوم چې دا په لاهور کې یا په بل ځای کې احتجاجونه شو هغه وی چې زمونږ وزارت تنخواګانی یا په سیم کې زین خلکو وی چې زمونږ وزارت تنخواګانی نو هغه شن تنخواګانی تاسو نشي یا کاغنه کوم بل اداره دا هغه تنخوا ورکړي.
زمونږ نه 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 زمونږ ټول پاکستان لیول د ال ایچ ډبلیو ال ایچ ایس ډرایور کلر زمونږ د 8000 ته مخکې زمونږ پانچ د سپروایزر و 2000 روپۍ د لیډی هل. بیا موږ مزدور پالیسی هغه ورځو کې 8000 موږ کیسو کې چې موږ مزدور نم لاندې را غورځولو نو هغه کیس موږ وګټلو 8000. و چې دی دوی اعلان کړو چې مزدور پالیسی 15000 نه موږ لا غېدو مزدور پالیسی په دغه پیسې را تنخوا را کوي او نه غېدو موږ لا موږ پرمننت کوي.
تاسو کله فیلډ ته وځئ کور په کور باندې ګرځئ نو دغه دوران تاسو ته کوم خلک انکار دې کوم بچو له قطری نه ورکې نو دا غوي څه دریز دې څه موقف په هغه وخت باندې
غېدو. اوس دا وی لکه تاسو ته پته ده تیر حکومت کې دا هپټایټک سی انجکشن او چې کوم کرپشن شوی دی او ایکسپایری د خړې نو خلک وایي چې دا حکومت دونه خدې ایکسپایری انجکشن په مونږه وای مونږ نکو. بیا خلک تنگ شو مخکې به میاش کې یو ځل پولیو کېدل نو اوس په هر هفته کېږي نو خلک تنگ شو. غېدو چې دا دونه پیسې دی په پولیو لګې دا کم چې زمونږ د اوبو پایپونه دی دا ولې نو بدلی چې په خبر کې تاسو نه ده کې پکې کې دا تور زیړی هپټایټک سی بی او ری دا مرض ډیر په تیزی باندې روان دی.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي کارکونکو ادارې مستیالې مشر عائشه حسن سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واورېدل. اوس ورځو د جمهوریت خبرونې ته چې پکې نن په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو پر موضوع خبرې شوې دي. د خبرونې جوړونکي پامیر ساحل دی، بخښنه غواړم.
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات څومره ارزښت لري؟ په دې انتخاباتو کې خلک باید ولې برخه واخلي؟ بلدیاتي انتخابات باید په سیاسي بنیادونو وشي که نه غیر سیاسي؟ په خیبر پختونخوا کې دا ځل بلدیاتي انتخابات په کوم اساس کیږي؟ د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې جوړیدونکي ضلعي او کلیوالي حکومتونه څه کار کوي؟ آیا دا حکومتونه د ولس د مسالو هواري وړتیا لري او که نه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له سیاستوالانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو، د پاکستان انتخاباتي کمیشن له وینا سره سم د می یعنی رواني میاشتې پر 10مه نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي. د سیاستوالانو له وینا سره سم دا به لومړی ځل وي چې په دې صوبه کې به بلدیاتي انتخابات په جزوي توګه پر سیاسي بنیادونو وشي. تر دې مخکې دا انتخابات پوځي واکمنانو کړي ول او په غیر جماعتي یا غیر ګوندي اساس پیې کول. د خیبر پښتونخوا اوسنی ائتلافي حکومت د واک اخیستو پر مهال ژمنه کړې وه چې ژر به دا انتخابات وکړي، خو تر اوږد ځنډ وروسته د سپریم کورټ یا سترې محکمې د امر په نتیجه کې شاوخوا 2 کاله وروسته د انتخاباتو پر کولو سلا شو. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د بلدیاتي انتخاباتو پر بیلابیلو اړخونو له سیاستوالانو سره خبرې کړې دي او هڅه مو کړې چې ولس د دې انتخاباتو له ارزښت یا اهمیت خبر کړو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر می افتخار حسین وایي بلدیاتي انتخابات له ټولو ټاکنو تر ټولو مهم وي، ځکه چې د دې ټاکنو په نتیجه کې واک د ولس لاندینۍ سطحې ته رسیږي.
ټول الیکشن نه اهم الیکشن د لوکل باډیز دی. ګراس روټ لیول چې کله خلک د نمایندګۍ خبره کوي نو چې لوکل باډیز حکومت وایي. او بیا د زموږ د ډېرو خخو ملکونو سیستم چې روان دی نو پارلیماني نظام خو وي، خو چې چېرته لوکل باډیز مضبوط شي نو هغه ملکونه ډېر د تسلسل باندې مترکم کوي او په هغې کې د عوامو د لاندې د مسلې د هغې حل کېدو گنجائش ډیر موجود دی.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې ویاند جلیل جاد هم ورته خبره کوي او وای بلدیاتی حکومتونه د لاندینی سطح ادارې وي او دا چې د قومي او صوبایي اسمبلیو کار قانون جوړونه وي او بلدیاتی حکومتونه د ولس مسالې هواروي.
دا یو لاندې سطح اداره ده، د خلکو مسائل چې دي د لاندې سطح زیات دي، چونکې د قومي او صوبایي اسمبلی هم سبجیکټ دی، هغه د قانون سازۍ سبجیکټ دی. نو خلک توقع ساتي د قومي اسمبلی ممبرنا او د صوبایي اسمبلی ممبرنا چې مالا رہنے ڈرینو کی ماتا، سڑک جوڑ کی ماتا، رہنے جوڑ کی ماتا، دا جوڑ کی ماتا، دا شیخ سبجیکٹ داغی نه لري. دا سبجیکټ اصل کې د ډیسټریکټ ګورنمنټ دی، دا لوکل ګورنمنټ خلکو دی. لوکل ګورنمنټ انتخابات ډېر مودې راسي نه شي ویلو، خلک هم ضرورت محسوسوي چې لاندې سطح کم مسائل دي، هغه لاندې سطح حکومتونه حل کولی شي. بر سطح خلک حکومت کې چې دي هغه د قانون سازۍ لپاره کړ دي. لاندې سطح کم ناظمان چې دي، یا ډسټرکټ ناظمان دي، یا د یونین کونسل ناظمان دي، یا د تحصیل ناظمان دي، دي د لاندې سطح، چونکې لاندې سطح خلک وي، دلانې سطح خلکو ته دلانې سطح مسائل معلوم دي، لہذا دا ادارې بحال کول ضروری دي.
د جماعت اسلامي یو مشر او د خیبر پختونخوا وسنی ائتلافي حکومت غړی پروفیسر ابراهیم وای، بلدیاتی انتخابات ځکه مهم دي چې دا د پاکستان د اساسي قانون یا آئین غوښتنه ده.
بنیادی خبره خدا ده چې دا د پاکستان د اساسي قانون تقاضا ده. بلدیاتی انتخابات او بلدیاتی حکومت او ادارې جوړول دا په صوبایي حکومتونو باندې لازم دي، او دا په 2015 کال کې جوړ شو، هغه په 2009 کې ختم شو، د هغې میاد ختم شو، او د هغه وخت نه بیا هغه حکومتونو د آئین خلاف ورزي کړې ده. په دې باندې سپریم کورټ او های کورټ سخته نیوکه کړې ده، خو د هغه وخت سیاسي حکومتونو په هغې باندې څه غور ونه کړو، او اوس هم بلوچستان حکومت خو دا کار وکړو، او زمنګا د خیبر پختونخوا حکومت هم بنیادی کار د دې لپاره کړی و، قانون الیکشن کمیشن سره رابطه کړی و، پنجاب او سندھ په دې کې اوس هم پاتې راغلي دي،
په خیبر پختونخوا کې تر دې مخکې بلدیاتی انتخابات د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې شوي ول. تر هغې وروسته باید نور انتخابات په 2009 زیږیز کال کې شوي وای، خو تیر حکومت او وسنی حکومت په دې کې ځنډ وکړ. د عوامي نشل ګوند له میا افتخار حسین مې پوښتنه وکړه چې که دا انتخابات دومره مهم وي، نو حکومتونو ولې د دې په عملي کولو کې ځنډ کړی دی؟ دی وایي د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق له وخته د قومي او صوبایي اسمبلیو غړو ته پیسې ورکول پیل شول چې هغوی پرمختیايي کارونه وکړي، نو د دې ناسم دود له کبله اوس حکومتونه نه غواړي چې د بلدیاتي ادارو په ذریعه دا کارونه وکړي.
زموږ په وطن کې خاص کر د منتخب خلک عموما چې کوم داسې کوشش کوي چې هغوی الیکشن نه کوي، او دا مرض د ضیاءالحق د وخت نه رالو چې هغوی د ممبرانو لپاره پیسې مقرر کړي دي، د سینیټر خپل فنډ دی، خپل فنډ دی، پی خپل فنډ دی، او دا حکومت کې چې کله راشي نو چې د هرې پارټۍ حکومت یې خوا کوشش کوي چې الیکشن ونه شي، ځکه چې فنډ خو په حقیقت کې د دوی کار دی، او اوس یې د برنی مطلب چې صوبایي او قومي او سینټ ممبران چې کوم دی نو استعمالوي. نو که دا لعنت چېرته په پاکستان کې ختم شو او دوی ته صرف آئینسازي او قانون سازي پرېښه، نو زما خپل خیال دی چې لوکل باډیز به په مسلسل او په متواتر باندې کېږي او ډېر په کامیاب به کېږي.
د جمعیت علماء اسلام فی جلیل جان وایي داسې ښکاري چې حکومتونه ښایي د دې اندېښنې ښکار وي چې که بلدیاتي انتخابات وشي نو د دوی ارزښت به کم شي، حالانکه دا سمه خبره نه ده.
پاکستان کې څومره انتخابات شوي دي؟ فوجي حکومت په دور کې شوي دي. 2005 کې الیکشن هغه صرف کړی و، خو دې نه مخکې الیکشن ما فوجانو کړی و. دا یو واحد الیکشن دی چې د وخت کې سیاسي حکومتونه کې لګیا دي. غالبا سیاسي حکومتونه دا نظر به زمونږ د ایمنګانو د انتقام او امنیت په خاطر چې ما خی دا شی ونی د ایم پی او د ایم ایم ای خپل امنیت دی، او د ډسټریکټ کونسل حکومت خپل امنیت دی. هر چا ته خپل فنکشن ملو دی، هر سړی خپل فنکشن دایره کې وکړ کې او ایسن نشته. خو بهر حال اوس خدا پراسه شروع شوی دی، بلوچستان کې الیکشن شوی دی،
میا افتخار حسین وایي دا ځل هم سپریم کورټ امر وکړ او فیصله وکړه کنا د خیبر پختونخوا او نورو صوبو حکومتونو دا انتخابات نه کول غوښتل. د دې خبره همدا وجه ده چې باید خلک په دې انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي.
په دې وطن کې سپریم کورټ دا ډیسیژن وکړ، سیاسي حکومتونو دا الیکشن نه کول. دا د سپریم کورټ د ډیسیژن باندې چې کوم دی د امر مجبوري هغه یو ډیسیژن وشو چې یو مطلب مرکزي حکومت ته بل صوبایي حکومت ته دریم چې کوم د لوکل باډي حکومت ته چې کله دا یو حکومت ته کینې د دې مته چې دا دوم خیره یې دا ان تکاوی چې پوره کوي نو بیا به خامخا پوره کوي دا هغه دا یو کډغن کې خو دې شو او د هرې شو دې یو مجبوری جوړه شو چې هغه یې مطلب د الیکشن کوي نو دا د عوامو لپاره یو ګولډن چانس دی چې دې په دې کې مطلب په دې لحاظ سوالي چې دا د لارو کوڅو زموږ د مسلو د حل کېدو د ورو ورو پرو جنبو او د خپلو کې د اختلافاتو د تعنی او د تاثیر چې کوم بنیادی مسلې دي آپ دې باندې ډېر په ښه طریقه باندې حل کېدی شي او د دې اهمیت چې کوم دی نو هغه ډېر زیات دی که څوک خدمت کول غواړي نو په حقیقت کې د دې لیول خلک چې کوم دی نو هغه هغه خدمت کوي چې هغه د عام ولس خدمت کوي په دې لوکل باډیز کې کوم چې هر یو سړي ته ستا ضرورت وي او د لاندې رنګونه کم وي نو ته پکې ډېر چانس نشي کولی د هر چا د بدې د هر چا دروازه بډایي د هر چا مسله به ومحل کړي اویرنس هم پکې راځي د فیمیل هم پکې خپل ځان ته پرسنټیج دی انته پکې د پلیسانو خپل پرسنټیج دی او دا څه ورپسې چې کومې د یوت چې هغه ډېر ناظم دی دا هم خپل پرسنټیج پکې دی په دې لحاظ زموږ د لوکل باډي الیکشن ډېر هم دی او په پاکستان کې خو ډېر لوی اهمیت لري.
جلیل جان وای ټول ولس باید پکې برخه واخلي که هغه سیاسي خلک وي او که غیر سیاسي ځکه د دې انتخاباتو تعلق د ولس له اساسي مسلو او د هغو له هواري سره دی.
موږ دا هر یو طبقه دې کې څه واخلي چې هغه د هر یو هغه سره تعلق ساتي چې هغه سیاسي وي که غیر سیاسي وي او چې څه هغه سره لازمي دي. ولی دا خلکو مسائل چې زیات دي او ادارې کمی دي او اپروچ ډېر کم دی دا یو اپروچ والی ادارې دي چې په دې باندې سره مخکې تلی شي او خپل مسائل لپاره ایوان کې خپل خبر رسول شي.
پروفیسر ابراهیم هم ورته خبره کوي او وای خلک باید ځکه په دې ټاکنو کې برخه واخلي چې بلدیاتي ادارې د ترقۍ یا پرمختګ بنیاد ږدي.
دا ترقیاتي کارونه ټول د دې بلدیاتي ادارو کار دی. صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت دا غي کار پالیسی جوړول دي بجټ پاس کول دي داخی نه پاس باغې باندې لاندې فتح باندې کار کول د بلدیاتي ادارو دی. نو دا هغه د ترقۍ لپاره بنیاد او بالکل په لاندې سطح باندې کار کولو لپاره د ادارې ضرورت په دې وجه دا موږ هم
د پاکستان په ټولو صوبو کې بالعموم او په خیبر پښتونخوا کې بالخصوص پر دې خبرې اوږد باس وشو چې بلدیاتي انتخابات باید په سیاسي بنیادونو وشي او کنه غیر جماعتي طریقه خپله کړل شي. په بله معنی آیا د دې انتخاباتو نماندان باید د سیاسي ګوندونو غړي وي او که څنګه؟ د سیاسي او غیر سیاسي موضوع مو هم له درو سیاستوالانو سره وڅېړله. د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین وایي دا باید په سیاسي بنیادونو وشي. دا یې دلیل ورکوي.
سیاست یو خو نظریاتي دی، فکري دی او چې په لاندې لیول هم خدمت کېږي چې د دې خلک معلوم چې د خدمت خلک څوک دی او کومه نظریه خلک واخلي کوم څوک نو چې کوم عوامي سوچ نه خلک واخلي او بیا چې د سیاسي پارتو حکومت وي او هغه غیر سیاسي الیکشن کوي نو د هغې نیت ښه نه وي. هغه غیر سیاسي چې منتخب شي نو بیا هغه حکومت ته زور کوي او حکومت پخپله په انتخاباتو کې حصه اخلي نو دا پری پول ریګنګ کې راځي. لکه سیاسي پارټي پخپله د سیاست نه انکار څنګه کولی شي او بیا داسې سیاست وشي چې هغه وایي چې دا نږدې دوه ټیره چې کوم دی نو دا به په غیر سیاسي لکه ویلج کونسل او نیبرهود او تحصیل او ضلع به په سیاست په سیاسي بنیادونه او بیا څه وایي چې دا دوه په غیر سیاسي منتخب شي نو دا به په درې ورځو کې دننه دننه بیا په سیاسي پاټه کې اعلان کړي. نو که درې ورځې پس سیاسي پارټي نه واشي نو بیا د مخکې نه ولې نه راواده یواځې دې نه چې حکومت دا نیت دی.
د جماعت اسلامی پروفیسر ابراهیم وایي دا انتخابات باید په جماعتي بنیادونو وشي.
دا موږ خو په جماعتي بنیادونو باندې زمونږ حکومت کې شریک یو بلدیاتي وزیر هم د جماعت اسلامی سره تعلق لري عنایت الله خان صاحب او موږ چې کوم قانون جوړ کړی دا په لومړي ځل د ضلع او د تحصیل حکومت دا په جماعتي بنیادونو باندې جوړیږي.
د جمعیت علما اسلام فیجل جان وایي د خیبر پښتونخوا فیصله ناسمه وه چې د کلیو انتخابات یې غیر جماعتي کړل او د ضلعو او تحصیل ادارو لپاره یې په جماعتي یا ګوندي بنیادونو کړل.
ټول پاکستان کې د وخت کې الیکشن چې دی د جماعتي بنیادونو باندې روان دي نو بعض حلقو کې بعض حصو کې خیبر پښتونخوا حکومت چې دی هغه په دې باندې غلطه فیصله دا ورکړی وه چې لاندې سطح انتخابات یې غیر جماعتي کړي دي او بله ډسټرکټ او د تحصیل سطح انتخابات چې دی هغه جماعتي کړي دي. خلک په دې حواله باندې ډېر زیات کنفیوژن دی په دې زنګو صبح خیبر پختونخوا کې دور دراز علاقو کې پسماندہ علاقو کې یو سړی به وو ووټ اچي نو هغه وو مختلف مثالونو ته به ووټ اچي دلته خو یو کتاب دی او یو نخ تیر دی او یو لاټین دی او پنکې دی خلکو پته یې دا پیپل پارټي دی دا جمعیت تورما دی او دا د نیشنل پارټي دی. دا کدا سیزونه غیر جماعتي الیکشن کې دا کنفیوژن ډېر زیات پیدا کیږي چا به ساغه سی چا به ساغه څوک وایي سمې نه ورته څوک وایي ډاکټر ورته څوک وایي رېل ورته څوک وایي څه ورته نو هغه کنفیوژن نه بهتر دا چې دا جماعتي الیکشن وشي نو جماعتي الیکشن کې نه خاطر ته معلومه وي.
خود خیبر پختونخوا د ائتلافي حکومت او جماعت اسلامي غړی پروفیسر ابراهیم وای مخالفه ګوندونه دیتا نه ګوري چې د صوبې په تاریخ کې دوی په لومړي ځل پر ګوندي اساس یا جماعتي بنیاد د انتخابات کوي.
ځنه جماعتونو دا موږ نه دا غوښتنه وکړه چې تاسو دا غین اعلان دي دا دیلی کونسل او دا شهری کونسل دا اداره چې دا دا په جماعتي بنیاد باندې نه کوي. او دې ته ونه کتل چې دا ضلعي حکومت او تحصیل حکومت هم په لومړي ځل په جماعتي بنیادونو باندې دي او بیا د سپریم کورټ د فیصلې مطابق کینټونمنټ بورډ یعنی چوانو چاڼو کې چې کوم بلدیتي ادارې دي هغه هم په جماعتي بنیادونو باندې وشو درې ورځې وړاندې د هغې انتخابات شوي دي.
آیا د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې جوړېدونکي کلیوال او ښاري حکومتونه به د ولس د مسئلو هواری باوري کړي او کنه؟ پروفیسر ابراهیم خوشبین ښکاري چې دا کار به وشي.
مونږ هیله لرو مېر انشاءالله لذیذ چې د دې نه به خیر به راوځي او وروسته به د دې نه ښېګڼه راسي انشاءالله. او دا دا یعنی دا فنډونه او ترقیتي کارونه
اوریدونکو په خبرونه کې مو واوریدل چې بلدیاتي انتخابات ډیر ارزښت یا اهمیت لري او په هیوادونو کې د کلیو او ښارونو حکومتونه له لاندینۍ سطحې جمهوریت او ادارې پیاوړي کوي. همدا لامل دی چې د خیبر پختونخوا واکمن ګوندونه دي او که د مخالفو حزبونو سیاستوالان ټول په یوه خوله له ولسه غوښتنه کوي چې د مې یعنی روانې میاشتې پر 1 په دې ټاکنو کې برخه واخلي. تاسو دا هم اوریدل چې بلدیاتي انتخابات باید په سیاسي بنیادونو وشي ځکه چې سیاسي ګوندونه اصلا لټیټه سطحې نیولې تر پارلمانه د خلکو استازي وي. دا ونننۍ خبرونه ملونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
دا مشال ریډیو دا